السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاس وایم وړاندې ازادي په چپو کې خبرونه لرو خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د بریتانیا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په تړاو باندې خبري کړې دي. بریتانیا ویلي ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. د مقاومت دویمه ډله وایي چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشې کړي. پوره خبرونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب نن د قطر پلازمینه دوحه کې ل خپل سیال شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د ښاغلي راب او شیخ حمد کانفرنس هم دا شیبه روان دی. ښاغلي راب په خپلو لومړنیو خبرو کې وویل چې بریتانیا تصمیم نه لري ژر طالبان په رسمیت وپیژني، خو دغه ډله باید د یو همشموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. ښاغلي راب همداراز وویل چې د اوس لپاره تمرکز دا دی چې په افغانستان کې پاتې بریتانویان په خوندي توګه له دغه هیواده راوویستل شي. هغه د بریتانیا ته د رسیدلو سلګونو افغانانو د تود هرکلی ژمنه هم وکړه. اخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وویل چې د دوی تمرکز دا مهال په دې دی چې د کابل هوایی ډګر هر څومره ژر چې کیږي بیرته فعال شي. د قطر یو ټیم هم د هوایی ډګر د فعال کولو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د مقاومت دویم ډله چې په پنچیر ولایت کې رامنځته شوی او د طالبانو پر ضد جنګیږي وایي چې تیره شپه یې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د دې ډلې یو ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لسګونه طالبان یې وژلي دي. اخوا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلی دی چې د دوی جنګیالیو بیا د مقاومت ډلې دیرش غړي چې د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي وژلي او د مقاومت لس پوستې نیولی دي. د طالبانو ادارې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. دا خبره رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی. رویټرز د احمد الله متقی په نوم د طالبانو د فرنګي کمیسون د غړي په حواله لیکلی چې په ارګ کې په دې تړاو پنځشنبه د یوې غونډې ترتیب نیول شوی دی. احمد الله متقی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د چاته په دې تړاو خبرې نه دي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تانیگزی ویلي و دوی به نوی حکومت په دوه ورځو کې اعلان کړي. هغه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کړې وه. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو اعمال څاري او د هغه په مطابق به مخته ځي. طالبانو کابو دوه اونۍ وړاندې له پنچیر پرته ټول افغانستان ونیو، خو تر دې دمه یې حکومت نه دی جوړ کړی چې دې چارې ټول ټولنیز او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي دي. د افغانستان د پوز د زغروال ګاډو او هموی ټانکونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون یو لړ دغه عکسونه نشر کړي. په هغو عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کیږي امریکایي زری هموی له افغانستان ایران ته لیکل شوي. د دغو ګاډو د شمیر او د نورو تجهیزاتو په اړه معلومات نشته او دا چې په ایران کې به ورستای تمځای چیرته وي. ایراني چارواکو او طالبانو تازه د دې خبر په تړاو څه خبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اگست په 18 په خپل لومړني کانفرنس کې پاکستان ته د وسلو او مهماتو د لیږد خبرونه رد او تبلیغات وبلل. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشي کړي. دې کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانو ولو په دې خاطر چې خپل دند ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته انتقال شو. هغه د ایراني دولتي اقتصادي ورسپانې SMT لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2016 کلونو کې هم د ژورنالیستیک کار لپاره نیول شوی و. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکیه خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله، خو نن د مډال د لوبې چانس هم لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړي. هغه لیکلي زکیه لومړی لوبه بیګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12 نمرو وبایله، خو له دې چې سیاله یې نیمه پای لوبې ته ورسېده زکیه ته هم د بل پړاو چانس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینی لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي څو د پارا اولمپیک برونز مډال وګټي. د ټوکیو د پارا اولمپیک لوبو ته د افغانستان څخه یوازې دوه لوبغاړي زکیا خدادادی او حسین رسولی هغه هم په ځنډ ورسیدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علی دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ هم پریښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډیر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي ټیم د وتلي ستوري علی دایی ستاینه هم کړي چې کلونه یې د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ښیي او د تل هڅه کوله ور ورسیږي. علی دایی هم څو وخت مخکې د رونالدو ګولونه ستایلی او هغه وخت چې له ده سره یو برابر شوی و. علی دایی اوس تقاعد دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټډ لوبډلې ته ورغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به احمد شیبر د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان پتی خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوی حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په منځ لسمه کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوختي. داسې راپورونه خپر شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخند وي. جنی وای چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو دولسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح وو. دا خبر هم شوی ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټ حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چیرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بیرته له دې هیواد سره وشي. شاوخوا 9 میلیارده او 500 میلیونه ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پریښودل شي. خو که چیرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا مات کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې تر روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم. البته احمد سیدی ټلیفون لا تر اوسه پورې نه دی رخ شوی. دوی ته هڅه کوي چې له دوی سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو. لومړی به راشم د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کړو خیل ته، ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
سلامون شیبر صاحب، تاسو ته محترم میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته اوس موږ تاسو شاید یو لوی تغییر په نظام او په حکومتداري کې به واوسیږو. دا ډېره مهمه ده چې طالبان غواړي چې واقعا داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغان ولس ته او همدارنګه به ملي ټولنې ته قابل دي قبول بي، او یا که دوی فکر کوي چې صرف مغ امارات چې دوی یو ځل مخکې هم تجربه کړې غواړي چې دوباره هغه مسره ولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کړي چې د افغان ولس قابلیت دی تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي. مطمئن چې بل ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل کولای شي چې د بل ملي کومکونه یا لا حمایت څخه برخوردار شي. نو انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعال او معنادار حضور په اداره کې ډېر اړین دی ځکه چې په تېرو منتخبو حکومتونو کې افغانو مېرمنو فعاله ونډه درلوده او انتظار کېږي که بهتري خواته نه ځي حداقل په مغه کچه باندې ورته فعلا سهم ورته ورکړی شي. او بله موضوع چې اداره کړشه پخواني سیاست کېدی یو اشتباه چې باید پخواني حکومتونه وکړل چې امیدوار چې دوی تکرار نه کړي هغه فاسدې او بې کفایتې څېرې چې فکر کوي یو نوم او بل نوم باندې ځان ته حق ورکړي چې دوی باید دوی اشخاص باید معرفي شي. دا ځل باید واقعا له ولس نه هغه کسان چې واقعا کار پوه وي او اهل د کار وي باید په نوې اداره کې ورته کار وکړی شي چې تر څو پورې پیسه یو کار کوشته اداره وي وکړی شي چې معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړي او د ولس خدمات حاصل کړي.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو په روسیه کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلې دي، دوی تاسو ته دا ویلې دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو استاذ ملمنو ته ورګیږئ ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خبر دا ده چې دا مونږ چې کوم ملاقاتونه کړې دي په هغه کې هو د دې لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي. او مونږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. د دې سره وعدې کړې دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې دوی اوس مشورې روانې وي او دا مشورې سره په قندار کې سرته رسولي. نو وروسته به دوی به اعلانې چې دا حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي. دا به تر اوسه پورې لکه موږ هم ته خوندي معلوم او خو البته دا زمونږ لکه خواهش دی چې دا داسې یو حکومت دی اعلان کړي چې هغه کې د ولس زیاته برخه د هغوی د خوښې خبره وي. او بل خبره دا چې هغه ارزښتونه چې مونږ اسلامی او ملی لرو هغه پکې په نظر کې ونیول شي او پاک خلکی او داس خلکی چې هغه غله او یا مثلا د فساد باندې ککړ خلک.
حاجی صاحب بله او بخښه، حاجی صاحب د طالبانو استازیو تاسو چې له تاسو سره دا خبره نه یاد کړی چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه یاد شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي او که وروسته به نن پرون کې شي وي یا بله خبره ده کړي. نو هلته د هغو سره هم زیات د فینان خبرې شوې دي، دا چې د چې څرګ حکومت وی دا چې بحث په دې باندې وشو.
دا چې اوازې وی چې د طالبانو ځینو کسانو د ملي مصالحې په مشر عبدالله او پولیس پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینې فشارونه راوستي دي، حتی دا چې اوازه و چې دوی لخپل کورونو ایستلې دي، دا اوازې رښتیا دي؟
زیر زخپل معلومات نلرم، خو یو چې ورځي پانه ولسمشر کرزی صاحب د ډاکټر صاحب عبدالله په کور کې هلته مجلسونه کول، خو ما چې تنه پوښتنه وکړه هغه ویل د پاره د دې دلته راغلی یم چې یو ځای مې دا تګ راتګ لږ سخت دی، نو مجلسونه به م دلته اسانی څو ورځې په دې ځای کې بیا بیرته اوس هغه هم راغلی د خپل کور کې د ډاکټر صاحب عبدالله خپل کور کې دی. داسې فشار باندې خو زه نه یم پوه شوی.
مننه اغلی کډوخیل، ستاسو په نظر د امریکا متحده ایالاتونه دا خبره کوي چې کچرته طالبان هغه غشتنی سي او هغه ژمنې چې دوی کړې دي هغه عملی نکړي، ممکن اقتصادي فشار پر وارد کړي، ستاسو په نظر اوس چې د امریکا قوی په افغانستان کې نشته، اقتصادي فشار تر څه بریده پوري طالبان دې ته مجبور کولای شي چې د نړیوال غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
فکر کو کومه چې هیڅ مملکت بدون د بینالي اعتبار کې اړیکو یا مرستې خصوصا د افغانستان غوندې ملک چې څلوېښت کاله نه زیات همیشه په جنګ او په تکلیفونو کې ښکېل ده نشي کولی چې یوازې مخته ولاړ شي. اینگا واقعاً افغانستان دوباره اقتصادی کمکونو تا تخنیکی کمکونو تا ضرورت لدی اینو که معلومدار بنده چونلان هم خبال از آقا میارون و از ارزختون چه دی ولست خبال حکومتون مجبوره کلی ارین کلی باید اوگوی تا پابان رو سیدی. نو لمره خدا مثلا تاسو ولیده چه پا منگا پا هرات که افغان و مرمنه په دې باندې پوره غوښتنه وکړه او انتقاد وکړه چې صرف په تعلیمي ادارو او صرف په صحي مسالو کې نشي کېدای چې صرف افغانې مېرمنې هلته فعال وي، بلکې افغانې مېرمنې په د ژوند په هر برخه کې خپل پوره امنیت، ازادي او ونډه غواړي. نو کله چې ولس راځي نوي معلومدار دنیا ملکونه په شمول د امریکا د خپله د خلکو پایسلا هغه قناعت او حمایت ورته با ارزشه ده. سبا یې خپل ولس په مقابل کې درېږي چې ته ولې په د افغانستان په فعلي حکومت وړاندې باندې خاموش اسي یا په هغوی باندې فشار نه راوړئ. دا یو رسم ده، یو اصول ده، یو بینالمللي تعهده دي د یو بل په وړاندې باندې. نو باید چې طالبان ته ښایي چې د افغان ولس رضایت لاسته راوړي. کله چې افغان ولس راضي شي مطمئنه اوسئ چې بهرنیان هم خپل هغه پیسې هغه تعهد یا همکاري نه به ساتي، ځکه چې خپل افغانان به له داخل او له بیرون نه به حمایت وکړي، به پیسلا هغه دادخوایانې به وکړي او دنیا به دې تحلیل نه کړي چې افغانستان سره خپل همکاري نه وساتي. غیر د هغه نه شاید خپل همکاري نه قطع کړي و افغانستان فعلا د اقتصادي لحاظ خودکفا نه ده یا په خپل پښو ولاړ نه ده، نو خوراستون سره به مخامخ شي.
مننه. په دې اړه به د حاجي صاحب دین محمد نظر هم واخلم، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشم، د طالبانو د بیان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې کړي دي چې دوی له نړیوالو سره د ښو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې موضوع دولت موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنگ د ایستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي او داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو دپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام دپاره هېڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د ذبیح الله مجاهد څرګندونی به حاجي صاحب دین محمد، د طالبانو دغه ژمنه ته تاسو په څه سترګه ګوري؟ تر څه بریده ممکنه ده چې دوی له نړیوالو سره دا روابط وساتي؟ په داسې حال کې که چیرته د نړیوالو غوښتنې دوی مني، په داخل کې به خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ او که د خپلو وسلوالو غوښتنې مني، نړیوالو ته به څه وایي؟
دې برخه کې سړی داسې فکر کولی شي چې داسې یو اعتدال لاره که دوی ونیسي دا به ورته ښایي که بیخي د نړیوالو په خوله باندې ځي، خو نړیوالو په خوله باندې خو دا شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوالو د خپلې کډې په شاکړ لاړ، حکومت او خلکو ښځې او دا تحریکونه هر څه په ځای باندې پرېښوده. نو په دې باندې خو اعتبار نه دی په کار، او خو دا خبره چې د خپلو ولسونو د هغوی د خوښې دپاره او د ولسونو سره هم یو څه معیارونه چې هغه لکه که د ښځو حقوق دي، هغه د ښځو حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته ښځو ته حقوق ورکړي په هماغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره هم په یو هغه حد باندې چې د هغوی د رسمیت پېژندنې او د هغوی لکه څنګه چې مخکې خورم وویل چې اوس یوازې یو څوک نشي کولی، ځکه نړیواله ټولنه د یو بل سره په ښه او بد کې سره شریک دي، نو په دې باندې د هغو غوښتنې هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزي هغه ارزښتونه او هم د خپلو خلکو یا د خپلو وسلوالو هغه کوم نظریات چې دي هغه هم په نظر کې ونیسي، ولس هم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره هم یو معتدل حد کې دی چلند وکړي، نو یقینا چې دا خبره به سرته ورسیږي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سعیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شرغلاست ویم. سیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبان حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها رو شاید طالب ها بتانن امنیت تحتاتری رو یا به زور یا به رضا قائم کنن، اما چیزی که کمر طالب را میشکنن مشکلات اقتصادی است. شما میدونید که در حال حاضر پول های افغانستان در بانک های جهانی قطع شده، یعنی کنگل شده، بسته شده، دنیا کمک نمی کنه. افغانستانی که ما در این زندگی میکنیم 72% به کمک های جهانی پاورجا هست. بلن اگر طالب نتانه، دنیا طالب به رسمیت نشناسه، بلن متحد به کشورهای دنیا کمک نکنن، یعنی اقتصاد جهان سرازیر نشه، طالب حتی نمیتانه پرسونل خود معاش بده. بلن وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه، طبعا بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه. و بلن این بقاوت ها بعضی چیزی دیگه هم شروع میشه که بلن داعش در میدان است، داعش امکانات مالی داره، میتانه بسیار کسا رو به خود جذب کنه و یک چالش است. مشکلی آقا فیلن طالب ها مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالب ها تا هنوز هرچه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخون صاحب است. مولوی آخون صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمیفهمه. شاید آدمی باشه مبسط خوب نماز بده، خوب اقامت بکنه، خوب خطبه بخونه، ولی اقتصاد و سیاست، جیوپولیتیک و جیو اکونومیک یک ارزش معنوی داره که طالبان تا هنوز به او دست نزن.
مننه سیدی صاحب.
حرکتای که تو
بله تشکر.
حرکتای که تا هنوز شروع شده زیادتر قومی و زمانی بوده. باید ملی طالبان فکر کنن، نه پشتون و تنها و تنها.
تشکر. لوی خبرتیا وروسته دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی لدایش سر به طالبان چه کوي او بل کار به چا ته سپاري؟
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له هغو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غنی په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو د لکاره لري شوی دی. د څرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په فار زده شوي، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل، د یو شمیر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه پاچای وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا و چې کار اهل کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډیر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان لدن دولر کړل او خپل غوند د غوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربه تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نسلونه باید وکړو چې تیر منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په برسټ باندې هغه د کفایت یا یو کسان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو او فساد هم اوچته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تیر حکومت سره حکومتونو سره
پس په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه. دا په دې باندې نه ده چې موږ کسان باید بده دي لکه په خوا باندې د جهاد او مقاومت په نوم باندې باید موږ ټول عمر باید کرسیان واخلو. که دا موضوع یا دا فرمول تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېرو حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدی صاحب وویل هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً اگه واقعی دینی عالم وی کمالش پسینی دارد که کاروی که چه دیو بغی که موافق موزیگی اما دی افغان و لس لنظر ناچول تنگه چه دیو رور دی فرا چخب نظر دلوده چه اگه ملکی اداره چه دی اداره دی اصلاحاتو نپار جوله شویده او دی آزاد رقابت لاره او دی والتیا پاساس بندی کسانگو مارل شوی ولدې اداره لبینه وړي اداره په خپل ځان باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعاً د کولای شي خپل اشخاص په ځای کې وولي کې دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لري کوي او صرف خپل ډله هلته ځای په ځای کې دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولای او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي. امیدوار یم چې له تیرو ادارو څخه ځینې درسونه زده کړي وي او داسې یو حرکت وکړي چې آنن یو د خلکو رضایت او اعتماد ته ضرورت پدې خلکو باندې او دا باید جلب کړي چې اشتباه تکرار کړي نو زه فکر کوم چې اروپا مخالفت او مقاومت واقعاً دغه
وړاندې جديږي چې به دې به یو لوی استفسار مخامخ مننه. حاجی سپدین محمد، تاسو چې تقریبا په 13 کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره پیاو نه یو ډول پاتشوی یاستي او ډیر مهم کارونه مو هم مخته وړي دي، دغه تجربه که په پام کې سکونی سي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړی؟
خبره
خو دا
دی چې دو خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم ده، ګوره چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی سره، یو که اهلیت ونه لري بیا کار دا مهمه خبره ده. یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په ماغه سطح باندې چې هغه د هغې کار د هدینه وته وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره پکې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقین چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعاً کارپوه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ته ختم شي ټول لاره نه شو ټاکلی، دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کارو پوهېږي او د مخلص هم وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وای چې لکه وای چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه د لارې په جماعت کې دغه وکړي یوازې امامت دي وکړي، نه په لکه دا په دغه د تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې چې څومره په کار باندې پیږي، که په دا کار باندې عالم پیږي هغه د وته باندې شي، که غیر عالم پیږي هغه د وړاندې شي. خو دا بل خبره پکې ضروري ده چې دوی د وطن لپاره مخلص وي او د وطن لپاره دوی دغه
البته حاجی صاحب جن محمد په دې برخه کې ځینې شان بخي واضح دي، مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فائدہ مې لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي، ځینې شان بخي واضح دي او څرګند دي. مخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدالته اول د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډیر باوري یو چې هغوی کله ووینسي اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، دغه د شورش او دغه د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کیږي.
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغه سی دی لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او کنه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنین که طالب یک جنبش داخلی است، گرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای داره. اگر کسی داعش رو محدود فکر بکنه، فکر بکنه دقیق معلومات نداره. یک جمله رو میگم بعدن درباره داعش توضیح میتم. بیشتر دوستان گفتن که مولوی میتونه از جامعه خلاص. من زادگاه به ولایت قور است. یک مولوی به رئیس صفحانه ساعت عامه قور مقرر شده به نام مولوی محمود احمدی. او طاله نمیفهمه که استرین چی است، دیپرون چی است. طاله نمیفهمه. حتی وقتی که ورق به او میارن، ورقای تنوی دواها رو که میارن که شما دا کنید، میگه نه این اول به فرسی کنین بعد از امزام کنم فرسی کنم. وقتی که یک متخصص نفهمه که دیپرون چی است، استرین چی است. یا مثال یک دوای دیگه پروفین چی هست، این بسیار مشکل است. نمیگم مولای صاحب رو مقرر کنم در مسلکشان، در جایشان صداقت، ولی بخشای مسلکی مثل ساعت عامه، مثل آبرسانی، مثل انجینری، مثلا شما چی میتونید؟ یک مولای صاحب شاید بسیار خداپرست باشه، اما تیاره رو خود پیلوت دارد، داره که تیاره رو پرواز بده. اما در خیلی نه، مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان هست، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سبوی داعش تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خوب بسیار عادی کار است.
من نه سیدی صاحب، آخلی کرو خیل، تاسو داعش تا پتست سرگ گوری چپ افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بلکل یو لوی تهدید ده، او طالبان باید خبر در قم زانت قناعت ورنکی باید پوش مثلا داوز داعش پسته اغا رهبری اکثرا اروگزوی سرده چی پا اروگزوی جنسی که مستقاتی و فرن اغا سهده پاکستان لکنکول لانده سهده دا باید پوشه چی هر اغا توریستی دلی چی جوری شوی ولو سیده که منطقوی حرکت وی که یا جهانی حرکت وی پدی که پاکستان او ایسای خپل پا دوی پا پیاوالتیا که یا دوی پشتون که یا دوی پا رغوانه که بلکل رولو باولیسی. دا تشیری طالبان واقعا پاکستان سره په ځینې مسایلو باندې په توافق نه رسیږي یا ورته عملي نه کی، زه مطمئن یم چې یوه ښه گزینه د تهدید یا د ضعیف کولو د طالبان حکومت لپاره به همدغه داعشیان وي چې پاکستان به یې کاروي. نو اوس همدغه ټوله رهبري اکثرا اروگزایو سره ده او دا بدونه چې ساده ونه ګلي یو لوی تهدید. مطمئنن چې دا صرف د افغانستان برنامه نه لري، بلکې په منطقه کې به برنامه لري او افغانستان هغه لاره ده چې دوی له دې خاورې نه استفاده کولی شي، له دې خلکو نه استفاده کولی شي او 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 دوی کولی شي په همدغه تاریخ باندې مخته وړاندې لاړ شي. یو جدي لوی تهدید ده او دا باید ورته باید جدي امادګي او پاملرنه ورته وي.
مننه. وړاندې د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکو. د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم، نړیواله شمیره لرو 0042022112401. تکرارومې 0042022112401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو خبرتیا لرو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
دا شمیره بیرته تکراروم، 00420221 یو اوریدونکو ته مخه کو یو اوریدونکو په ټلیفون کې را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ لدوی سره مو رابطه نه ده ټینګه شوی او کنه سره اور مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ
الو
سلام مهرباني وکي خپل پوښتنه وکي
وعليكم السلام وعليكم السلام تاسو د چي شي ما هغه شروع کړي
نو اوس نړیوال شمیره لرو او اسکایپ لرو بلې نو
هغه وکي تاسو د دیش په اړه کې پوښتنه کوي
کتاس پروګرام اوریدلې موږ ټول د افغانستان د نوي حکومت او د افغانستان د جوړیدونکو حکومت د تشکیل او د افغانستان پر روان حالاتو خبري لرو دا شی یو برخه و
د افغانستان په کله چې کوی تاسو به من چې تیږه مته کوی افغانستان الحمدلله یو اسلامي حکومت راغی یو دا چې حکومت راغلی د ټول افغانستان دا چې به وینه په سوزابانه پرته دي ځای پر یاد کړی الله تعالی وګړیا تاسو او تاسو په دې چې غږی چې نړیوال وو پایشه باندې یو نړیوال کومه کنه باندې حالاتي هسته ورکی دا کومه کنه چې یو روپی را نشي او چې اسلام راي په افغانستان کې او د قراري وي امن وي د شل کالا کافرانو وګول صاحب افغانستان سبق برباد ک او پاتچو نور دا هیڅ چې هغه مسلمانان دي که په هغه چې مسلمانان دي الله دې کامیاب شي
تاسو لکم ځای خبرې کوي
مګنه جلال آباد ته
په جلال آباد کې نرخونه څنګه دي وس داسې راپور هم درلو چې خلګو ډیر شکایت درلو چې ځین شان ډیر ګران شي دي د دوی ټلیفون قطر بل اوریدون کې ته مخه کو ازادي سپو کې پروګرام دی تاسو مهرباني وکړئ خپل پوښتنه وکړئ د ټلیفون لاین مو یو دی فکر کوم چې یو څه بیروبار دی بل مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ
السلام
علیکم وعلیکم السلام
ګران اورور د انمن ولایت څخه په سمایته
ا مهرباني
ګران اور تاسو په کوم موضوع باندې بحث کوئ چې خارکې مواد ګران دی و دې چې یعنی په یو شی باندې خلنه پوری کې دا هر شی چې دی څوک موږ دا ول خپل ځان درنه ما زما کور د کیمانو د کنډانو د سی زدو نو واسه توان لرم چې خالي ورته مد خپل کور ته یو شیر براو په میټاو مړ دا څنګه حکومت ته چې نن جوړېږي او سبا جوړېږي مړ دا حکومت کا جوړ څنګه غاټه نه کی کا جوړ نه څنګه مړه غاټه نه کی دا زموږ ژوند دا زموږ را دي
ما نه نه چې خبرونه کې مو برخره سره وخسته ازادي په پوکي پروګرام دی بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکي تاسو پلان کیس بښنه غواړم ځکه چې ټلیفون یې وشمیر اعلان او هغه چې کله څوک زنګ وهي بل ورته انتظار پاتې شي مهرباني وکي تاسو پلان کیس
زه سردار ماما سلامونه مې کې د تاسو ته تاسو درنو من منو ته وړاندې کوم من منو نه خو مې دا پوښتنه ده چې من منو کوم سره نړیواله ټولنه مرګري نه لټونه امنیت شورا کومه کوکی خو دې موږ وطن به یو په خو باندې ودرې یو ځای ته به موږ ورسیږو او که چې هغه خلک یې موږ سره کومه کونه کی او موږ سره مرسته رانی سیم راستې ونی کی نو چې موږ افغانان به ډیر یو سخت بونان سره مخامخ شي من منو که تاسو خپل د سیاسي مشران تاسو ټول سره یو شه او یو انتفاق یو اتحاد وکړه امریکایان خو لاله دولانه وکړه ته میدانونه خراب کړ موټرو تیاری موږ ته خراب کړی هغه خو همدا ویل چې موږ افغانستان ته په دې حالات نه ورځو چې افغانستان جوړ کړو هغه خو ویل چې موږ
دا ټلیفون قطع شو او بس اوس ملمنو ته ورځو ازادي په پوکي پروګرام دی د پروګرام موضوع مودا د چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل د ملي مصالحې دالی شورا مرستيال حاجی دین محمد او د سیاسي چارو کتونکي احمد سعیدی یو موضوع چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په روسي کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویل دي چې نړیوال باید افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملاً څه کوي سیدی صاحب تاسو د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حد باید روابط وساتي
زه
فکر
کوم چې اولین کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهای که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد. من فکر میکنم از نگاه روابط دیپلماسی و حقوق بین الملل این یک نوع محاسب کننده بود، یعنی اخلاقا این حق نداشت. میتونست طالبا همیشه نمایندهاشون خودشان رفتن، خودشان مذاکره کردن، ولی من انتظار داشتم که با این سفرهای آقای قریشی طالبان اعتراض کنن، ولی اعتراض نکردن. تکرار میاست که شاه محمود قریشی به نیابتی از طالبان میرفت، این میتونست احساسات منطقه را برانگیزه و نقش پاکستان را عمیقا در حکومت طالبان تاثیرگذار بدانه.
مننه سیدی صاحب. حاجی صاحب دین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي، دوی له قطر سره ډیر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډیر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي، او د په کابل کې د هوایي ملکي چلند ادارې و مسول رسنیو ته ویلي چې د قطر تخنیکی ټیم به د حامد کرزي هوایي ډګر بیرته ډیر ژر فعال کړي، او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد هیر کړی دی، او که نه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
یاره دې ورته خو لکه دا موږ هم اوریدل چې قطر کسان داغلی دي مدانوي راغول لپاره، او دې کوم شک نه شته چې دې دفتر اوس د سیاسي دفتر په خطر کې دی، او د غونډې مجلسونو زیات عمل ته و. نو دې کوم شک نه شته چې بیا علاوه د هغې نه دا د مذاکراتو په منځ کې هم داسې یو کوشش روان و چې قطر منځګړی وشي، او یو څه په داخلي مجلسونو کې څه ملګرتوب هم کړ. نو په دې لحاظ زه د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي دا داخلي دي، ځکه زما دا ته دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان په قطر کې دي، او د مذاکراتو عمل ته دوام کړی و. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پوهېږي چې پاکستان نه به قطر ته مخ اړولی که نه اړولی، خو د قطر دغه هڅې چې دي دا یعنی د ستایلو وړ دي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. اغلی کړوخیل، د قطر تر هڅو پورې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی د افغانستان لپاره، د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوی دي، او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هڅبه له پلازمینه دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هغه صورت ډېر غوښتل چې د افغانستان مسله کې یو نوم وباسي، یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې هیڅ تجربه د سولې پروسو دیو کې نه درلوده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل پس لاس کې نیوله، او حتی هغه نشست توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لاړ شي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي اعصابو نمایندګان هم هلته اوسېږي په علاوه داسې د مذاکراتي ټیم به وي. اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښتل چې دغه اغل لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات چې مذاکراتي ټیم د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات متبرابر کړی و، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یو اندازه د خټو پزل ځان ته کیږدي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریان یې هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول، یا همدارنګه شاید مختلف و بین دلی دیپلماتیک انجنسی تا زین امکانات برابر اول چه تا گویا دلتا دیدیم سیاسی شخصیتون هم دلتا ووسی گی تصامیم هم دیجی ننیول کی گی اغا تو سهولتون هم مرتا برابر بی در تو پوری دیگه پروسه که پس داغ اخپل رول تر اخر پوری ولو بوی او یو تو بایمللی پس داغ استاینا یا امتیاز یا موقف لاسر اولی دا هغا حتی روان دیو او پاکستان ازو دی پاکستان بارا که زفا کلکم چه پاکستان با کلا هم و طالبان سره هغه واقعي هغه کومکونه چې ضرورت یا نیاز دی به مملکت وي او موږ یو بهتري خواته بوځي هغوی ته به چېرې هم دوی پسته کومکونه کې دوی کومکونه د تخریب تر حده پورې وي د نظامونو د ننګولو په خاطر باندې وي نه دا چې مثلا ترمیمي یا مثبت رول ولوبوي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته همدا مسله پسې څېړو چې د افغانستان نوی حکومت له نړیوالو سره څه رقم روابط ساتلی شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت کاغه د طالبانو لخوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونی اورو له تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه هیله کوم چې د اقبال خیبر څرګندونی
اوس خو دنیا یو کلی دی راشه درشه مهمه ده اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان ترمامه سوی ده ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي. ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کې. د دې جغرافي غوښتنه هم داده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو خوانه مشرانو هم همدار ته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی که منځلارې پاته نشته د دوو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یریسي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همدار ده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کړي او ورته خلری کېدل هم نه دی په کار آینه لکه زه شباب
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړی شي د دې دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډیر ورنشتي شي سعودي عربستان ممکن خوابدای شي که پاکستان ته ورنشتي شي هند به خوابدای شي که ایران ته ورنشتي شي د خلیج عربي هیوادونه به ناراضه وي دغه توازن باید څرقم وساتي.
شما میشوند که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه. اخوان المسلمین را پول میده، تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه. باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک. قبی دوم که بسیار مهم است اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد در عربستان سعودی. به روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و قذب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه. من باورم این است که به خاطر شکست امریکا، شکست فاجعه‌ای که امریکا خورده در منطقه، حکومت طالبان وقت که اعلان شه حکومت همه شمول اعلان شه فوراً قطر، پاکستان، ایران، روسیه، چین اینا حکومت طالبان رو
بسید. سیدی صاحب تلفون بله تلفون آوازم خراب شو زکم بیل مهربانی. بله د سیدی صاحب سره مو ټلیفوني رابطه سمنه ده. په امدی برخه کې به د حاجی صاحب دین محمد نظر وخلم. حاجی صاحب له قطر سره نږدې روابط کېدای شي چې بیا دا ګټه دوی ته وکړي چې قطر په سیمه کې یو بل مقتدر هیواد ترکی سره ډېر نږدې روابط لري که چیرته د ترکی روابط له افغانستان سره بهتره شي د قطر روابط بهتره شي بیا هم افغانستان نوی حکومت جوړیدونکی حکومت یو ډول لنور نړۍ سره بهتر روابط نشي لرلای؟
زه خو چې ګورم دوه خبرې دي، یو دا دوی عاجل روابط دي، ضرورتونه دي چې باید دې بیا څنګه ترلاسه کړي، میدان جوړ کړي او دا اقتصادي مشکل خپل حل کړي. په دې برخه کې خو لکه قطر هم همکاري کولی شي، ترکیه او بیا قطر د امریکایانو د نورو خلکو سره هم کار هم دغوي، کوانته ډېر نږدې روابط لري. دې کې شک نشته چې شاید د امارات او د سعودي د دې مشکل سره مخ شي، خو دا د عاجل طور باندې. خو په غټه کې زه فکر کوم چې روس، چین او ایران او یا لکه دا نور نږدې غټ اتمي لکه قدرتونه دي، یا دوی ګاونډي په شاوخوا کې پراته دي، دیو ته داسې یو اطمینان کده افغانستان پیسې کې ورنه کول چې یاره افغانستان نور د چا په تهدید نه دی او د چا د خې داسې ملګری نه دی چې دغه په ذریعہ باندې بل څوک تهدید کړي. که څه دغه یو افغانستان یو خارجي پالیسي مونږ ونه لرو، امنه چې دغه یو قدرت او یو خوا د بل خوا د جنجال سره مخ کیږو، نو د دې لپاره ښه خبره طالبان لپاره د بهتر خبره ده چې خپل د عادل اوسنی ضرورتونه دي دغه پر کول د لپاره کوشش وکړي. خو په اوږد مهال کې د داسې سیاست غوړه کی چې نړۍ طاقتونه دا دینه مطمئن چې افغانستان د چا د خلاف مګرن نه دی او د چا په خلاف هم نه دی، او د یو مستقل افغانستان په اساس باندې چې خپل خو باندې ودیږي، دا یو سیاست به بل خلاف افغانستان نور د راتلونکو مصیبتونو نه بچ کی.
حاجی سیدین محمد، تاسو د طالبانو له استازو سره مخکې تر دې چې کابل ونیسي هم کتلی دی او په مختلفو غونډو کې مولدوی سره برخه اخیستی ده، اوس مو په کابل کې هم له دوی سره کتلی دی، د دوی په استاس په نظر په دوی کې تغییر راغلی دی؟ یعنی مطلب دا تر دې ژمنو پورې چې دوی کړی دی چې دا به عملي کړي او کنه؟
زه خو فکر کوم چې لکه مخکې دوستان وویل چې دوی به مجبوریتونه ولري، او دغه مجبوریتونه په بنیاد باندې او اوس په دغه تقریبا د شل کالو دیش کالو څلوېښت کالو دنیا نه ده، اوس نوې دنیا ده. نو په دې حساب باندې په دا تغییرات به راغلي. خو او ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې دوی هم دا سوچ وکړي چې داسې یو افغانستان چې د دې دایمي د مصیبتونو نه بچ شي. زه یقین لرم چې دوی به یو څه متوجه نه، خو چې نور هم زیات ورته متوجه شي ښه به وي.
مننه اخلي کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه اټکل کوي چې آیا طالبان به داسې یو حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي، او کې کدا څه حکومت اعلان وي تر څه حده تاسو ته خوشبينه یاست او که بدبينه یاست؟
زه نه خوشبينه یم او نه بدبينه، مربوط دا چې دوی څومره لا یو پورا تدبیر یا یو پورا پسلا را آگاهی لوازیت ندوی دا حکومت الانی. معلوم نده چه دا یا معقد اداره ده او که دا یا وقت محال اداره ده، او چمرا دوی واقعا خلکو سر مشوری کری. زکه چه معلومی گیسی اتاجی سب چیز منگه یا درون مشر او مختلف نظامونو که دخیل کس و او ده مسالهی پا شورا که مهم غالی و چه دیم پا دیم اوزو بانده خبر ندی یا دیو سر مشوره نده سویزو نو پیگم ده مشوره با چه سر رسوی. طول یه رلم دینه ده چه کاغه ده منگه خالجی سیاست وی کاغه ده منگه داخلی سیاست یا دی حکومت جوروانه، که دوی واقعا یو پراخ مشوره نه کړي یا معلومات نه لري، که دوی صرف بیا هم په خپل منځي تقسیماتو کې اخته وي یو څه اندازه نور کسانو ته هم یو څه فیصدي ورکړي. زه فکر کوم چې نه تنها بهرني اعتبار به پیدا نه کړي، بلکې داخلي ستونزو سره به هم مخامخ شي، خصوصا زمونږ د خارجي پالیسي په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور محترم مېلمنو سره مطرح کړ، دا ډېره مهمه ده. ځکه چې اوس داسې فکر کېږي چې او همداسې هم چې ایران او پاکستان له طالبانو د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړې ده، حمایت یې کړې ده، او که صرف ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې له دې خبرې نه به چا ته تهدید نه وي، که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان له خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي، دا د افغانستان خارجي پالیسي کې دغه نه شي. واقعا داشت یه حکومت روسی خصوصا برهنه چار وزارت که واقعا یه قوی شخص رازی چه ده افغانستان ده خارجی سیاست ارتباط بنسه دیر یا حساس او آغاز دویده ده دیر مهمه ده منگه چنگه ده عربی ملکونو پس توازن و حمایت و رضایت ترلاسه کو منطقه سمره مثلا مطمئنه سلده مثلا چه حتی مثلا ده هندو پاکستان موضوع ده همدارنگه مثلا نمک امریکاسی یا غربی نلیسی دغه ټول هغه مسایل دي چې باید په نظر کې ونیول شي. د چین رول په دې وخت کې څنګه کېږي؟ چا سره څومره نږدې نه شو چې بل د لاسه ورنه کړو، ځکه چې طالبان په شروع کې واقعا د بین المللي ټولنې حمایت او همکاري ته پوره پوره ضرورت لري. غیر دغه نه یو پاشلی وضعیت به وي او زه فکر کوم چې لویو ستونزو او ننګونو سره به مخامخ شي.
اغلی کډخیل ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حاجی صاحب دین محمد، لتا سو هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه هم منندویم. د هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخیسته. البته سکایپ نن کار نه کاوه، ځکه چې لکه څنګه چې معلومات لرو په ځینو سیمو کې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې هم شته. زه هم شبر لتا سو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ژوندون ته پای.